دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف یم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور په اړه د روسیې په مشرۍ د ډلې امنیت تړون د لوی درستی څرګندونې رد کړې دي او ویلې هیڅوک باید افغانستان بدنامه نه کړي. امیر خان متقی د چهارشنبه په ورځ یعنی د فبروري په 15مه د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد سرو لخکرو د وتلو په مناسبت جوړې شوې غونډې کې ویل چې هر څوک باید په دې اړه له دوی سره خبرې وکړي او د بې ځایه تورونو څخه دې ډډه وکړي. د روسیې په مشرۍ د ډلهیز امنیت چې په CSTO د تړون د قواوو د لوی درستیز اناټولی سیدوروف په وینا د منځنۍ آسیا د ثبات دپاره تر ټولو لوی ګواښ هغه سختریزه ډلې دي چې په افغانستان کې یې پخه ټینګه کړې ده. په کابل کې د داعش ډلې پر یو مرکز د طالبانو حکومت د عملیاتو سره هم مهاله د افغانستان دپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د داعش ډله د طالبانو او نړیوال ټولنې ګډ دښمن بلل دی. نور تفصیل د نوشابی آشنا اوري.
خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 15مه په خپل ټویټر پاڼې لیکلی چې د داعش په ضد همکاري د راتلونکو اړیکو مهمه برخه جوړېدای شي. خلیلزاد ویلي په شته امکاناتو کې د دوی د توافق لیک بشپړ تطبیق د پرمختللو لپاره تر ټولو غوره لار ده. د طالبانو یو چارواکي د سه‌شنبه په ورځ ویل چې د هغوی د استخباراتو ځواکونو په کابل کې د شپې لخوا په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې درې غړي وژلي او یو بل نیولې دي. نوشابه آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د تمدن په ټلویزیون باندې د طالبانو هجوم یا حمله خپل سره او قانون خلا بلل ده او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ دغه بنسټ د چهارشنبه په ورځ په ایوی اعلامیه کې ویل چې طالبانو تیر ورځې مازیګر مهال د تمدن په نوم ټلویزیون په دفتر ننوتلی دي او کارکوونکي یې ګواښلي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د تمدن ټلویزیون د یوې سرچینې له قوله ویلي د امارت اووه یا اته تنه وسلوال امنیتي کسان د تاوتریخوالي او ګواښه ډک چلند سره ټلویزیون ته داخل شو او د ټلویزیون ودانۍ کې لاندې او پورته تلل او په زور او ګواښ سره یې کارکوونکي په تالار کې راټول کړل. دغې سرچینې ادعا کړې ده چې د طالبانو وسلوالو تر یو نیم ساعت وروسته د تمدن ټلویزیون دوه موټرې وړي دي، خو دا یې ونه ویل چې طالبانو ولې پر دغه ټلویزیون دا ډول حمله کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د 13 میاشتو پوره کېدو وروسته اقتصادي بحران او اجتماعي ستونزې د دغه هیواد مهمې ننګونې ګڼل کېږي. د 2021 میلادي کال د اگست میاشت وروسته د اکثره بهرنیو مرستو ناڅاپي بندېدل د افغانستان د اقتصادي بحران اساسي علت بلل کېږي. د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د ګالب شبکې په یوه نظر پوښتنه کې معلومه شوه چې 90% افغانانو په ډېرې سختۍ سره کورنۍ لګښت ترلاسه کړی دی. 92% یې د کار په لټه کې وو او 80% خلکو د خوړو اخیستلو توان نه درلودو. اقتصاد پوهان وی د اقتصادي وضعیت خرابېدو عمده علت د خلکو فزیکی او احساسي امنیت دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ یعنی د فبروري په 15مه د متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې د لوبو دپاره د 13 لوبغاړو نومونه او لست اعلان کو. ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راشد خان په کپتانۍ د فبروري په 14مه، 13مه او 19مه د ابوظبي په میدان کې د اماراتو د ملي ټیم سره 3 شل ورځې لوبې وکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې اجرایي څانګې د چهارشنبه په ورځ په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له کبله د داسې نوو بندیزونو وړاندیز وکړو چې د 11 میلیارد یورو یعنې 11.8 میلیارد ډالر په ارزښت د توکو صادرات بندی او د ایران د بی پیلوټو الوتکو تولید هم پکې په پام کې نیول شوی دی. د اروپایي ټولنې د کمیسون مشر اورسیلا وندرلین هیله وښوده چې د G7 یا د اوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ګډو بندیزونو د برخې په توګه به د دغه اتحاد 20 غړي دا نوې وړاندیز ومني. د امریکا د دفاع وزیر وی د ناټو تړون پوځي قوت بزیات کی او د اوکرين د ملاتړ په نورو لارو چارو یې غور کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر لایټ آسټن د چهارشنبه په ورځ په بلجیم کې د ناټو د غونډې وروسته مطبوعاتو ته وویل د ناټو غړي هیوادونه باید هر څه زر دفاعي دیپوګانو ته مهمات ولیږي او دفاعي لیکې پیاوړي کړي. اوس چې په اوکرين د روسیې د یرغل کال پوره کیږي، امریکا په دې موده کې د اوکرين سره تر 20 میلیارد ډالر زیاته پوځي مرسته کړې ده. د امریکا دوه دفاعي چارواکو همدا اونۍ داسې تخمین وکړو چې نورو متحدینو په ګډه تر 19 میلیارد زیات ارزښت کې امکانات برابر کړي چې برېټانیې، کاناډا، جرمني، ایټالیې، هالند او پولند د یو میلیارد زیات کومک کړی دی. او د ایران جمهور رئیس د چین په دوره دی او په سیمه ییزه مسایلو خبرې کوي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ ویل ایران استبداد، ظلم او تحمیل نه زغمي. د رئیسی په وینا دا هغه څه دي چې د نړۍ په اوسني تعامل کې د سولې او پرمختګ لپاره زیان رسوونکي دي. رئیسی چې په بیجنګ کې دی د چین په بلنه ورغلی او د دواړو هیوادونو مشران به تر پنجشنبې پورې په نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو او خپلو مشترکو ګټو وغږیږي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
امیر خان متکی افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمیر د زیاتېدو او ورنه دغه هیواد ګاونډیو ته د پیښو ګواښونو په باب د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان د قواوو د لوی درستې څرګندونې بې اساسه بللي او ویلي چې هر څوک کولی شي چې افغانستان ته لاړ شي. د امنیتي چارو ځینې کارپوهان هم وایي د داعش د حضور په اړه د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان لخوا خپره شوي ارقام واقعیت نه لري. اکرام شینواري رپورټ چلیږلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په افغانستان کې د داعش د حضور او له دغه هیواد څخه ګاونډیو هیوادو ته د دغې ډلې د ګواښ په باب د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د ځواکونو د لوی درسیز جنرال اناتولی سیدوروف څرګندونې بې اساسه بللي او ورڅخه یې غوښتي چې له بې اساسه تورونو څخه دې ډډه وکړي. مولوی امیر خان متکی چې د چهارشنبې په ورځ کابل کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د څلور دېرشمې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله ویل هر څوک کولی شي افغانستان ته راشي او وضعیت په خپله وویني.
د مو شمالي ګاونډیانو کې امنیتي غونډه سوې او اعلان یې کړی چې د افغانستان په شمال کې په زرګونو داعشان ناغونډ سوي دي او دا موږ ته خطر ده. موږ دوی ته دا خبره واضح کوو چې په افغانستان کې که یو داعشین چېرته سر پورته کړي هغه به په سر وهل کېږي لکه موږ تاسو سوینو. څه معنا داسې په زرګونو کسان به یو ځای دېروي او څوک ویني نه څوک پرې خبر نه وي. هر څوک کولای شي سی وی ګوري راسي وی ویني نو موږ سره د کینی مفاهمه ور سره کوو، مذاکره ور سره کوو، ولی تورونه د څوک نه لګي.
د تاسو د خبري اجازه راپور لمخې د ډله ییز امنیت د تړون د ځواکونو لوی رئیس د سی شنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته ویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت د ډلې د خراسان څنګ د غړو شمیر شپږ نیم زرو ته رسیدلی چې تر څلور زرو پورې وسلوالي د تاجکستان د سرحد په اوږدو کې په بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې ځای په ځای شوي. خو مولوی امیر خان متکی په خپلو خبرو کې یو ځل بیا په ټینګار وویل چې افغانستان د هیڅ کوم ګاونډي لپاره ګواښ نه دی.
افغانستان د افغانستان ولس هغه د خپل قیادت امر تابع ده او د قیادت پالیسي دا ده چې هغه هیچا ته د ضرر اراده نه لري.
د امنیتي چارو یو کارپو حکمت الله حکمت په افغانستان کې د داعش د ډلې د حضور په باب د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان ګډو ځواکونو د لوی درسي څرګندونې تر ډېره له واقعیت لرې ګڼي او وایي دغه سازمان ته د داعش د ډلې د حضور او فعالیت په باب معلومات د منځنۍ اسیا هیوادو لخوا په ځانګړي ډول د تاجکستان لخوا ورکول کیږي چې د په وینا تر ډېره واقعیت نه لري.
په افغانستان کې په دغه اندازه باندې د داعش موجودیت او فعالیت د اوس لپاره ځکه ممکن نه دی چې طالبان پر ټول هیواد باندې حاکمیت لري او طالبان په قطعي توګه د داعش سره فکری او تاکتیکي اختلاف لري. اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې دومره پر مخ یوړل شي.
د امنیتي چارو دغه کارپو فکر کوي چې داعش جلی پاړه د افغانانو سیمې او نړیوالو اندېښنې په ځای دي. ښاغلي حکمت امریکا غږ ته وویل چې داعش جله د تیرو 12 کلونو راهیسې په افغانستان کې په یو ډول خپل حضور ساتلی دی. تشکیلات لري خو د ده په نظر داعش اوس مهال نه طالبانو او نه هم سیمې ته ګواښ دی.
ولې د دغه دواړو دپاره دوی کولی شي چې سرخوږي را پیدا کړي. د نړیوالې ټولنې ویره دا ده چې داعش کېدای شي چې منسجم سي منظم سي او بل اخر په افغانستان کې دوی د جلب جذب لپاره ورتیا پیدا کړي بیا به نو سیمه او نړۍ تهدید کړي.
افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانې ځنګل اساس زلمی خلیزات په دی باور دی چې داعش وسلوال هم د طالبانو او هم د نړیوالې ټولنې ګډ دښمنان دي. خغلی خلیزات د چرشنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه راتلونکي کې د داعش پر خلاف د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همکارۍ احتمال هم نه دی رد کړی او لیکلی دی چې د داعش په ضد همکاري په راتلونکي کې د اړیکو یو مهمه برخه جوړېدای شي. خغلی خلیزات د دغه همکارۍ لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه هیلې تړون یادونه کړې او ویلي دي چې په شته امکان د دوه هیز تړون بشپړ تدویق پر مختلفو لپاره تر ټولو غوره لار ده. هغه ویلي دا د افغانانو او نړیوال ټولنې د اندېښنو ټولو موضوعاتو ته ځواب وایي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیوي خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبه د خره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې بهرنۍ مشروعیت وګټي. که څه د غټل له ځینو هیوادونو او نړیوالو ادارو سره اړیکې پالي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. شنن کې وایي چې طالبان بهرنۍ تګلاره نه لري. طالبان وایي چې دوی په پوره بې طرفۍ خپل بهرنۍ تګلاره پر مخ بیايي. په مخړی زموږ د همکار احمد شکیب دوست دغه رپورټ ته.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ د 1300 له تیرېدو وروسته د غریژیم په سیاسي لحاظ منځوي دی. که څه هم طالبان پر ټول هیواد واکمن دي، خو د کورنۍ او بهرنی مشروعیت په ګټلو بریالي شوي نه دي. کله چې طالبان په نویو مکلونو کې د لومړي ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، درېو هیوادونو پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د هغوی حکومت په رسمیت وپیژند، خو دا ځل یې هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د افغانستان د څانګې مشر ماروین واینبم په دې نظر دی چې طالبان له هیوادونو او نړیوالو ادارو سره غیر رسمي اړیکې پالي او په دې هم پوهیږي چې نړیواله ټولنه د هغوی رژیم ته توجه لري.
یو څه چې څرګندې هغه دا دی چې طالبان اساسا د نړیوالې ټولنې لخوا رسمن د مشروعیت د ګټلو په لټه کې دي. دا هم څرګند ده چې دوی نړیوالې اړیکې د غیر رسمي ارتباطاتو له لارې جاري ساتي. داسې هم نه دي چې دوی د نړیوالو لوبغاړو سره د عادي اړیکو د ساتلو لپاره کومه وسیله ونه لري.
کارپوهان وایي چې د طالبانو رهبری په دې باور ده چې له نړیوالې ټولنې څخه جلاواله د هغوی رژیم ثابت او دوامدار ساتي. طالبان اوس هڅه کوي چې خپل ډیپلوماټیک اړیکې فعال وساتي، خو د حکومت د بهرنی سیاست اساسي کرخې اعلان کړي نه دي. واینبم وایي دا د حیرانتیا خبره نه ده چې طالبان د بهرنی تګلارې ونه لري، ځکه چې دوی د حکومت والی پوره جوګه نه دي.
طالبان به تر هغه په قدرت کې پاتې وي تر څو چې بدیل پیدا شي. په دې مرحله کې د طالبانو بدیل نشته، مګر دا چې په هیواد کې کورنۍ جګړه بل شي.
طالبان بهرنۍ تګلارې ته د ژمنتیا ادعا کوي او وایي چې په پوره بې طرفۍ له هیوادونو سره اړیکې پالي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي چې نړۍ د همکارۍ له لارې له افغانستان سره راشه درشه ولري.
د دې وطن مزاج دادا سله دې سره به په همکارۍ چلےږي، له دې سره به په راشه درشه چلےږي، او کدي فشار افشرونه څو کاری نو دې معنا دا ده چې افغانستان ډېر تبد امني او ګډوډي ته بیاي او هغه د هیڅ چا په ګټه نه ده، دې به هیڅ کوم کنټرول نه کړی شي.
په تیرو دوه لسیزو کې طالبانو پر بهرنۍ اړیکو زیات تمرکز کاوه او د افغانستان د کشالي د مهم لوري په توګه ځان معرفي کړو. د سیاسي چارو څېړونکو ازرخ حافظي وایي چې طالبان د بهرنۍ تګلارې لاړخه په خپل موقف کې نه دي.
نوې واکداران هر یو خپل سلیقي او خپل ایدئولوژي او خپل زوق پر بنسټ کلنلار ټاکی، او په هغه کې اکثرا ملي منافع او بین ملي اصول په پام کې نه نیول کیږي، بلکې ګروهی او سلیقي غوښتنې د واکداران په پام کې نیول کیږي.
تر وروستیو کې سعودي عربستان په افغانستان کې خپل سفارت بند کړ، وړاندې په ځینو خبرونو کې راغلی و چې ګواکې د متحده عربي اماراتو په شمول د څو نورو سفارتونو ډیپلوماټان له افغانستان نه وتلي دي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د پاکستان پر سفیر ډزې وشوې. لاغه ورسته د په کابل کې نه دی لیدل شوی او ویل کیږي چې لپیش ورسته د پاکستان سفیر سفارت ته نه دی راستون شوی.
د هیوادونو بهرنی سیاست ها وخت بریالی بلی کی چې خپل مخې ته ورسیږي. د بهرنی سیاست مخې دا دی چې په بینلی ټولنه کې خپل د هیواد او د ملت پرستیژ نه یوازې وساتي بلکې ورته ارتقا ورکړي.
د طالبانو له واکمنیدو وروسته ډیرو لیدیزو هیوادونو خپل سفارتونه وتړل. امریکا او برېټانیا خپل سفارتي چارې قطر ته ولېږدولې، خو د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په شمول د ترکیې، روسیې، چین، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې پرانیستي دي. په داسې حال کې چې طالبان د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ډیپلوماتیک اړیکو د پراخولو هڅه کوي، د سفارتونو تړل کېدل د طالبانو د رژیم لپاره یو ښه زیری نه ښکاري. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبری دورتی پا خبرونو او مسائلو ده نظر ده خواندانو سپینی خبری او دوریدون کو نظرونه هر ما خام ده اتو بجونا تر نهو بجو خوری ده امریکا آقا گاشنا رادیو یو ساعته وقتو او دری خبرونه
وقت د رسیدو سره طالبانو په مهمو حکومتي څوکۍ یوازې د خپلې ډلې کسان ټاکلې دي او د ټول شمول حکومت په اړه چې د دوه تړون په محل کومې وعده کړې تر اوسه په ځای کړې نه دي. تر دې مخکې طالبانو مشر مولا احمد الله ویلي و ان کا پر اټم بم هم استعمال شي د چا فرمایشونه نه مني. یو شمېر څېړونکي وایي د ټول شمول حکومت نشتون او په خپل دریس ټینګار په طالبان نور هم منځوي کړي. وحید الله فیضی دغه رپورت سره جوړ کړی.
د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې وشوي، خو د سرپرست ادارې د حکومتولۍ بڼه لا څرګندنه ده. د دې ډلې مشر مولا هیبت الله اخونزاده کوي هغه څوک چې ویل کیږي عصري زده کړې او د معاصر حکومتولۍ تجربه نه لري او د وینا او پریکړو له مخې توندلارې معلومیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو په مشرتابه کې یو شمېر شیخان د نوموړي د دریځ ملاتړي بلل کیږي، خو د بروکینګز بنسټ د ورستي راپور او ځینو شنونکو په نظر یو شمېر نور طالب مرشانې له دریځ خوښ نه دي او داسې انګیرل کیږي چې طالبان په خپل منځ کې په څو ډلو ویشل شوي دي.
ځانونه دومره حقدار بولي چې خپل رایا خپل فکر دومره باندې حاکم شوی دی. د ټول نظام چیلنج کول، هدف کول، بدنام کول، منحصر کول، دا په مزاج کې بس یو افتخار، یو رایه، یو اساس جوړ شوی دی.
د بروکینګز راپور ملا برادر، ملا یعقوب او سراج الدین حقانی د نسبی نرم دلیل لرونکي ګڼي. نږدې و میاشتې مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کابل کې د علماو یو غونډه ته وویل په ادارو کې خپل کسان او علما ګمارل دي. د طالبانو مشر په دې غونډه کې ویلو چې دوی خپل واک دي او په خپل خوخه چلیږي.
نه تعامل در سره کوم، نه پر دې شرایط باندې معامله در سره کوم. اوس خو راغلی یو د بمانو مور به استعمال کړي یا چې دا تم ګرد را باندې استعمال کړي، زموږ د الله ترمنځ تعلق شته.
په تر اتل سمیاشتو وروسته لا هم طالبان هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی.
طالبانو یو نیم کال را په دې خوا قدرت تر لاسه ک، ولی هغه حقوقي مشروعیت چې د خلکو د اراده پر بنسټ باندې دوی تر لاسه کی په خوشنۍ سره چې تر لاسه یې نه ک او هم ورته اراده شتون نه لري.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر وای په افغانستان کې په تیر ول سمیاشتو کې د طالبانو واکمنۍ دا ثابته کړې چې دا ډله په دغه هیواد کې د وی موثر حکومتداري او د امنیت د ټینګولو توان نه لري.
طالبان د خلکو د امنیت د ټینګېدو د تضمین توان نه لري او نشي کولای په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو امنیت وساتي. له همدې امله موږ د سفارتونو د بندېدو شاهدان یو. دغه سفارتونه په دې صورت کې چې مسؤلیت یې په خطر کې وي د طالبانو سره معامله نشي کولای. اوس نړۍ پوهیږي چې دا ډله په دې هیواد کې د رهبرۍ او حاکمیت ظرفیت نه لري.
په تیرو اتلس میاشتو کې په حکومتي ادارو کې د میرمنو حضور لنش سره مخامخ دی، خو په څو محدودو ادارو کې لکه هوایی ډګر او روغتونونو کې یو شمېر میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړ شوې ده.
چې کوم حکومت ولې چې فعلاً دی مختبیای دی به ورځ په ورځ انزوا خواته لاشي، په افغانستان باندې محدودیتونه وضع شي او همدارنګه ولس به له خورا ستونزو سره مخامخ شي، چې هم د دوی حکومت ولې تتاوان ده او د دوی تحریک تتاوان ده او همدارنګه افغانستان شخصیت من کیږي.
یو شمېر څېړونکي وایي طالبان په جنگي او ځانګړي ډول انسرجنسي برخه کې بریالي و، خو د حکومت ولې په برخه کې ناکام دي.
په ملکی ساحه کې د خدماتو په وړاندې کولو کې او د ملکی ساحه کې د نورو هغو پرمختګونو په باره کې چې ولس ضرورت ته لري، هغه د عامې روغتیا ډګر دی، هغه د فقر د مخنیوي ډګر دی، د کار د ایجادولو ډګر دی، په سیاسي ډګر کې د یو قانون د جوړولو ډګر دی، یا د خلکو د رضایت دپاره هدي عقل د خلکو رایا اخیستل دي، د نظام په نامه باندې، د نظام په شکل باندې، د درېګونو قواو په تشکیل باندې. دا هغه څه دي چې طالبان پکې ناکام دي، دوی کامیاب نه دي.
یو شمېر نور څېړونکي وایي د طالبانو نظام انحصاري دی.
د ټول شمول حکومت مسله چې د نړیوالو غوښتنه ده، طالبانو شاته غورځولې ده او په هیڅ وجه لازم تیاری دي ته نه ښکاره کوي. نو چې ګورو په دواړو ساحه کې هیڅ نه وه آماده کې طالبان نه لري تر څو داخلي مشروعیت او یا نړیوال مشروعیت لاسته راوړي.
خو طالبان تل وایي چې دوی په خپلو کارونو کې بریالي دي او لاسته راوړنې لري. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
اوسنی طالبان د نوی لسیز طالبانو سره څه توپیر لري؟
ډیر زیات مننه شاپیا سردار. پرختیا هم لکه څنګه چې ژوند مهم ده، دومره د ژوند د بقا د ساتلو لپاره د ژوند د روغتیا سیستم ساتل یا هغوی ته پاملرنه دا هم په خپل ذات کې ډیره زیاته مهمه ده. یعنی که چېرته موږ روغتیا ولرو نو موږ به ژوند وکړو، او که چېرته زموږ روغتیا ونه لرو بیا که موږ ژوند کوو هغه به هم بیا نیمګړی ژوند وي. یعنی پرت ژوند به نه وي، بشپړ ژوند به نه وي، او هغه رقم د ژوند به نه وي چې موږ د ځان او د نورو ښېګڼه باندې راسو. او دا ژوند لکه څنګه چې الهي نعمت ده، د دغه نعمت نه به موږ د دغه نعمت د خوندونو نه به موږ تاسې برخمن نه یو. نو د ژوند لپاره د روغتیا سیستم دا خورا ډیر اړین دی، خورا ډیر زیات مهم دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ تقریبا نږدې 13 میاشتې وشوې چې په افغانستان باندې اسلامي امارت حاکم ده. د دوی پر اتک سره په نورو زونونو کې خو به ما ته ډیر معلومات نه وي، خو دغه جنوبي ختیځ زون چې پکتیا او پکتیکا او خوست او لوګر او غزنی دغه په بر کې نیسي، نو د دغو چونځو په دغه زون کې واقع ما د دغو زون ډیرې معلومات ما ته شته. یو شمېر څه چې زیات پرمختګونه به هم سوي وي او یو شمېر ننګونې به هم موجود وي، یو شمېر ستونزې به هم وي چې انشاءالله د پروګرام په اوږدو کې به د دغو ټولو نه یادونه وکړو.
بیرته پراسو محترم ډاکټر صاحب، ودې ته چې د دې علت څه دی؟ خوارځ وکي ناروغي ولې پیدا کیږي؟ اراض او علایم او مخنیوي باید څنګه وسی چې دا خلک هم د ډېر ستونزو سره مخامخ دي، سوی تغذیه چې ډوډۍ سمنه ورسیږي؟
درن شاته سره دا ډېر زیاته مهمه پوښتنه ده او ډېر زیاته ښه پوښتنه ده. په لومړي سر کې خو کچې ته یو کورنۍ کې یو خور یا یو مور امیدوار وي، نو اول باید دې له همغه ځای نه دې غذا ته پاملرنه وشي. دې ته باید مناسب خواړه ورکړل شي، دې ته باید نوې ورکړل شي، دې ته باید ویټامینونه باید ورکړل شي، او په خپل وخت باندې دې باید ډاکټر ته لاړ شي. د ماشوم هر میاشت باید د تریجري معاینه وشي، او دغه هغه چې دی مثلا ود او نمود کوم حد کې کوي دینه باید ډاکټر با خبر اوسېږي، مور باید با خبر اوسېږي. نو که چېرته مور صحت مند وي او ښه غذا واخلي، د دې راتلونکی ماشوم ډېر قوي راځي، ډېر ځواکمن راځي، او د چانس بازاری شدی ارکی پستموی نو دی کوشش کی چون فقر دا غریبی دا دی دی کوشش کی چیا شدی پدس دول باندې ورته جوړی کی چاغه ټول وګوی اسی نمی دی شدی او یا دتی چې لګلک شدی ورکی یا د مړی کینه نو دا درا بیا دی دی سبب کی چې مثلا ماشوم سوی ترځه طرف تلار کی او درې مهمه خبره ده چې اوس یو شمیر مراکز الحمدلله مراکز صحیح مراکز پیدا شوی دي نو که چې تا مین دی چې دوی مثلا پوه شي چې ماشوم یې سوی ترځه ده دې مراکز ته پرکل دنده هغلته باید مراجعه وکړي کنه ډېرې میندې اوس په دې باندې نه پوهېږي چې دوی ماشوم ضعیفه ده دوی فکر کوي چې دا علاج نه لري یا زه باید قراره په کور کښېنم چې باید د غمونه خورم خو نه داسې نه ده دوی د صحیح مراکزو ته لاړ شي هلته د سوی تغذیه دپاره ځانګړي مواد دي او ځانګړي هغه دي د دې دپاره ځانګړي خوراکي توکي دي چې هغه
په فرا کې روغتیایي چارواکو ویلي فرا ولایت لا تر اوسه هم د هغه ولایتونو له ډلې نه دی چې د پولیو د وایرس خطر پکې زیات دی. نور حال د نقیب الله رضوان په دې رپورټ کې اوري.
په فرا کې روغتیایي چارواکي وایي فرا د هیواد د هغه شمیر ولایتونو په کتار کې راځي چې د پولیو وایرس پکې شتون لري او په هر اړخیزه توګه هڅه کوي چې یادګواښ ختم کړي. د فرا د عام روغتیا ریاست د کتلوي معافیت عامر ډاکټر نجم الدین بشری امریکا ژغ ته وویل چې د هیواد په کچه اته ولایتونو کې د پولیو وایرس خطر زیات دی، د ماشومانو روغتیا او ژوند یې له خطر سره مخ کړی چې له دې اته ولایتونو څخه یو د فرا ولایت دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په ټول افغانستان کې ته ولایت چې خطر زیات د ویروس هلته موجود دی، نو په هغو د جملو څخه یو ولایت فراه ولایت دی چې د ویروس د پولیو دلته موجود دی. او د 2023 کال لپاره پلان چې موږ نیول سوی دی د شپږ کمپاینونو چې په هغه کې څلور ملي کمپاینونه دي او دوه فرعي کمپاینونه دي.
نوموړي زیاته کړه چې د یادو هڅو پایلو ته ځکه پوره هیله مندي لري چې د ګزارن ضد واکسین کمپاینونو پوښښ سرتاسري او منظم دی. په دې سره به د یاد ویروس د ګواښ کچه ټیټه او یا هم په بشپړه توګه لمانځه ولاړ شي.
نتیجه به مثبت وي ځکه چې دا کمپاینونه چې موږ اوس هم په لاره چولې دي په ټولو ولسوالیو کې دي. نو یو خوشبختي هم دلته ده چې په نور ولایتو کې یا ولسوالي یا دوی ولسوالي به کمپاین ولري او موږ په راه ټولو ولسوالیو کې موږ کمپاین لرو.
بل پلو د فرا یو شمیر قومي مخور د ګزان ناروغي په بشپړه توګه لمانځه وړل د کورنیو په معقولانه سلوک پورې اړوند بولي. دوی په وینا تر څو ټولې کورنۍ خپل ماشومان پر وخت باندې واکسین نه کړي ممکنه نه ده چې په فرا کې د یاد ناروغیشته ګواښ لمن زولار شي. فاطمه احمد انوري یو تن قومي مخور وایي د ګزان په وړاندې د ماشومانو واکسین نه یوازې شخصي مسؤلیت دی بلکې ټولنیز مسؤلیت هم دی چې په دې سره ان ټولنه له خطر څخه ژغورل کیږي.
دا پولیو مرض چې دی ډیر خطرناک مرض دی، دا باید د ماشومان ټوله واکسین سي په وخت زمان باندې. او زه د ټولو امبتنانو څخه دا تقاضا لرم چې په وخت زمان باندې خپل ماشومان واکسین کړي، ولې چې دا خطرناک مرزي ده چې عام دوی ماشومان وژغورل سي او هم نور مسلمانان دا ساري مریضي ده چې نور د خلکو نور کوچنیان دا مریضي په بده مریضي اخته نه سي. نو بنان زموږ جامع ژغورل کیږي.
روغتیايي کارپوهان په ټینګار سره وایي چې د ماشومان ګزن یو خطرناک ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو مخنیوي د دوه څاڅکو واکسین په مټ شونې دی چې واکسین ته لاسرسي او د کورنیو مسؤلانه سلوک پکې رغند رول لري.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.